میکروفون را به همکارم احمد تکل می‌سپارم که برنامه این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند.
د ازادۍ رادیو د خبرونې ته چې تر نهو بجو دوام کوي ښه راغلاست. خبرونه په لنډو خبرونو پیلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې په واشنگټن ډي سي کې د افغان سفارت او په لاس انجلس او نیویارک کې د افغان قونسلګریو اداره رسمن په لاس کې اخیستې ده. په دې بیان کې چې بیګانه وخت خپور شو راغلی چې متحد ایالات د افغانستان د ډیپلوماتیک ماموریت د خوندیتوب او امنیت بشپړ مسؤلیت لري. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف خبرداری ورکړی چې سږ کال په افغانستان کې 1.1 میلیون ماشومان د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. یونیسف پرون پر ټویټر ولیکل د افغان ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ دی او د هغو ماشومانو شمیر د 2018 کال پرتله دوه چنده شوی چې د مرګ ویره یې شته. یونیسف وایي د ماشومانو د مړینې کچه هغه وخت لوړیږي چې سم خواړه ور ونه رسیږي، ډېر ډنګر شي او د بدن دفاعي سیستم یې کمزوری وي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په کابل کې د جاپان له سفیر تاکاشی اوکادا سره د افغانستان پر امنیتی او اقتصادي وضعیت خبرې کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی پر ټویټر لیکلی دی چې په پرونی لیدنه کې ښاغلی متقی هیله ښکاره کړه چې جاپان به په افغانستان کې خپلې هغه پروژې بشپړې کړي چې نیمګړې پاتې دي. په افغانستان کې د ترکیې سفارت په فاریاب ولایت کې له 300 کورنیو سره د بشري مرستو خبر ورکړی. د سفارت پر ټویټر لیکلی د ترکیې د بشري مرستو دریمه جوپه وه چې پرون د ریل ګاډي له لارې افغانستان ته ورسېده. د ترکیې سفارت زیاتوي چې په افغانستان کې تر اوسه 4300 کورنیو ته د دې هیواد بشري مرستې رسېدلې دي. ایران د بی پیلوټه جنگی الوتکو د تولید لومړی فابریکه په تاجکستان کې فعاله کړې ده. د ایران دولتي خبری آژانس راپور لمخې د دې فابریکه د پرانیستو مراسم تاجکستان ته تا د ایران د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز جنرال محمد حسین باقری د پرونی سفر پر مهال جوړ شوی و. د راپور لمخې د دې درون نوم ابابیل دوه دی. د 200 کیلومترو په ساحه کې د برید او کشفي فعالیت وړتیا لري او د 1.5 ساعت لپاره الوتنه کولی شي. او ملګرو ملتونو له ایران نه غوښتي دي چې د ایرانی الاصل سویډنی ډاکټر او اکادمیک احمد رضا جلالی له ادامه لاس واخلي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالی کمشنری ویان دی پرون په یو بیان کې دا غوښتنه وکړه. جلالی د طب ډاکټر او د سټاکهولم د کارولینکا انسټیټیوټ استاد په 2018 کال کې په علمي سفر ایران ته تللی و چې ونیول شو. پر د تور دی چې څو مهم ایرانی ساینس پوهانې اسرائیلو ته په نښه کړي و چې وی وژني. د ایران حکومت ویلي چې جلالی د شنبې په ورځ اعدامیږي. راسره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خپرو. د یونما مشر د طالبانو له چارواکو سره په لیدنه کې د ټول شموله حکومت پر جوړېدو خبرې کړي. ټول شموله حکومت د نړیوالو له نظره څه معنا؟
ما برداشت دا دی چې یونما غواړي چې یوازې طالبانو دولت باید نه وي، دی کې نور افغانان چې نه دي طالبان هغه هم په دې دولت کې وي.
د نویو مالی مقرراتو په اړه د معترضو صرافانو او طالبانو ترمنځ پرونی خبرې بې نتیجې پای ته رسېدلې.
نتیجه 100%
له غزنی ولایت څخه یو بل حاجی هم پر بایسکل مکې معظمې ته روان شوی. د ازادۍ راډیو د تاجکي څانګې دوه خبریالان په دوشنبه کې وهل شوي دي او په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو 19 پروګرام خپریږي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم او د تخنیکی چارو لارښوونه شمشاد زدران کوي. ورزو د راپورونو برخه ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی مشرې دبورا لاینز د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د یو شمیر نورو موضوعاتو ترڅنګ د ملي پخلاینې او ټول شموله حکومت د جوړېدو په اړه خبرې کړي. احمد شیبر د دې موضوع جزئیات اوروي.
دیبرالاینس په کابل کې د بهرنیو چارو په وزارت کې امیر خان متقی سره تر لیدو وروسته په ټویټر کې ولیکل چې د ټول شمول حکومت د مسلې ترڅنګ د ښځو د حقونو زده کړو او د هغوی د کار په اړه هم خبرې وشوې. اغلی لاینس یاتوی چې د راپورونو له مخې هغه اندیشنې هم د سیشن بي د ورځې د غونډې په ترڅ کې له شاغلي متقی سره مطرح کړې چې ویل کېږي په پنشیر ولایت کې له بشري حقونو څخه سرغړونې شوې دي. په روسیو کې داسې راپورونه خپره شوي دي چې طالبانو د پنشیر له ځینو سیمو ملکیان په زور ایستلي دي. په ځینو مواردو کې د ملکیانو د وژلو خبرونه هم خپره شوي دي، خو طالبان دا تورونه ردوي. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد تکل ازادي راډیو ته وویل چې میرمن لاینس د غونډې پر مهال څرګنده کړه چې هیڅوک په افغانستان کې د جګړې ملاتړ نه کوي او نه هم جګړه د افغانانو په خیر ګڼي. حافظ ضیا احمد تکل زیاته کړه چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر میرمن لاینس ته وویل چې په افغانستان کې رامنځته شوي پرمختګونه دي تر نړیوالو ورسوي.
د بهرنیو چارو وزیر محترم مولوی امیر خان متقی صاحب ورته یادونه وکړه چې ملګرو ملتونو او نړۍ ته د افغانستان په اړه حقایق لکه امنیت، د فساد او اختلاس مخنیوي او د داعش او مخدراتو کله منځ وړل په جدي او واقعي ډول سره ورسوي.
د ملګرو ملتو امنیت شورا ته تیر اونۍ پنځشنبه د برالاینس خپل راپور وړاندې کړ او پکې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه. خو په پرونی غونډه کې د راپورونو له مخې د یونامه مشه د یو داسې ګډ میکانیزم پر رامنځته کولو ټینګار وکړ چې د افغانستان د ستونزو د مخنیوي لپاره اغېزمن وي.
پر راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت مشري د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره په خبرو کې د ټول شمول حکومت او بشري حقوقو پر مسله خبرې کړي. ټول شمول حکومت یعنی څه؟ له احمد شیبر سره په مرکه کې د سیاسي چارو کتونکي نجیب آزاد په دې اړه نظر څرګند کړی.
که څه هم د ټول شمول څخه ډیری خلک یا طالبانو هم څو څو داولي شي، د نړیوالو په ځانګړې توګه د امریکا غوښتنه دا وه چې پخواني چارواکي هم دوی سره په حکومت کې ګډ وي. اما ما باور دادی چې حتی اقل د یوه فکر، د یوه حرکت یا تحریک یا ډلې حکومت باید نه وي. طالبان اوس چې کوم سرپرست حکومت دی لري، هغه مطلق د طالبان حکومت دی. یعنې د دې د لومړي کس هغه چې نامعلوم دی، امیر المؤمنین او بیا تر وزیر وزرا او بیا تر اخري شخص پورې ټول طالبان دي. او دا د قوم نمایندګي نه کوي، اما د یوې ډلې یوې ایدیالوژي خلک دي. په دې کې نور افغانان فکری لحاظ چې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړي وي یا حداقل خپلواک سیاسي کادرونه وي، هیڅوک ځان نه ویني. نو زما برداشت له دې څخه دا دی چې یو غواړي چې حداقل دیواز طالبانو دولت باید نه وي، دي کې نور افغانان چې نه دي طالبان هغه هم په دې دولت کې وي او په هغه ځایونه کې وی چې اجرایي صلاحیت ولري چې بیا موږ یو دولت تویلې سو.
نو ملګری ملتونه چې دغه یو حکومت غوښتنه کوي کې چرته طالبان نه مني، ملګری ملتونه څه کولای شي؟
لپاره مرغه د ملګری ملتونو د جوړش لپاره دی خو چې د دویم نړیوال جګړې لپاره جوړ سو او د کوم اهداف لپاره چې جوړ وو، دغه لپاره د نافذه قوه ضرورت دی چې ملګری ملتونه نه لري. ملګری ملتونه نافذه قوه نه لري. نو پرته له دې چې یو واځي د غشتنه وکي او خپل اندیشنې څرګندې کړي چې طالبان د دې غشتنه نه مني یا شرطونه نه مني، ملګری ملتونه هیڅ نشي کولای. اما د طالبانو هغه غشتنه چې نړۍ باید په رسمیت وپیژني، د دې سره نړۍ باید ډیپلوماټیک اړیکې ولري لکه د هوازونو ترمن شي، بیا هغه غشتنه هم د طالبانو نه منل کیږي لکه نه څه منل سي.
دی یوناما مش دی برالاینس په ورته وخت کې امیر خان متقی سره د خبرو پر مهال پر یو ګډ میکانیزم ټینګار کړی دی. سس په باور د ملګرو ملتولو لوري د ګډ میکانیزم طرح یعنی څه؟
یوه ماته لازمه ده چې د حداقل د دغه سي یو میکانیزم چې یادونه کوي، حداقل یو پیراګراف تعریف وړاندې کوي یا په لیکلي بڼه ځینې شیان د طالبانو سره د دولت سره بیا د یو نوو سره رسنوي سره شریک شي. نو په ټول کې زه فکر کوم د مسؤلیت څخه تېښته به ضرورت وایم، لکه په تیر اته میاشت کې چې پرته له اعلامیو فاشینو او همدغه څنګه چې د روسي او د ونسي په عملی دګر کې په تحریری بڼه یینما هم ستر وسه نه دی لرلی چې هغه د طالبانو سره شریک شي او بیا د رسنوي ته درس پیدا کړی وي یا د رسنوي سره شریک شي وي چې دغه هغه سړي چې یینما کار پر کړی دی.
د باور غورزنګ مشر د سیاسي چارو شنونکي نجیب آزاد و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
طالبانو د همایون زرعان او کمال خاکی په نوم دوه ایرانیان چې په افغانستان کې سیاسي پناه اخیستې وه نامعلوم لوري ته بیولی دي. د دواړو له تیرو اتو کلونو راهیسې په افغانستان کې ژوند کوو. دغه شان کمال خاکی هم له تیرو څلورو کلونو راهیسې په افغانستان کې استوګن دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې نومونو یې څوک نه دي نیولي. اجمل اند او په دې اړه نور جزئیات.
دا همایون زاریان پنوم د ایرانی هنرمند شلتیو راتو کلون رایسی په افغانستان کې سیاسي پناه اخیستي. نګدی دوستانه دا کوي چې د طالبانو حکومت نوموړی او د بل ملګری کمال خاکی په نامعلوم لوري وړيدي. دا خاغلی زاریان یو نګدی ملګری چې نه غختل د امنیتی ستونزو لامل یې نوم په دې ریپورت کې خبر شي. ازادي رادیو ته ویل چې د رواني ونې د شنبه په شپه د طالبانو د ځنګړو ځواکونو نګدی شل وسلوال د خاغلی زاریان په کور حمله وکړه او لکم تور پرته یې هغه لزان سره نامعلوم ځای ته یوړ.
مشخص نیست که دلیل یورش طالبا و در واقع رو
معلومه نکه چه طالبان ولید خغلی زرعان پا کور حمله وکره و حقه لزان سره یورو و رسه حال که چه موله پا افغانستان که در اوسیدو قانونی اسناد لری. خغلی زرعان لده اولان در اندخنه در روده چه خواهی طالبان در اوی معاملی پسرد که ایران تا سیاسی پناه خیستون که یو یو یا هم پا دلیز دول وسپاری. دقشان دوی من اندخنه در خپل هنری کارونو پاره و چې اوس حرام بلل کیږي. فکر یې کاوه چې د ایراني حکومت په وړاندې د سیاسي فعالیتونو له امله یې ژوند په خطر کې دی. د دې تر څنګ کمال خاکی هم د خپل ځان او ماشومانو لپاره سخت اندېښمن و.
همایون زاریان په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې د موسیقۍ، شعر لیکلو او تیاتر په برخه کې په وړیا ډول افغان شاګردان روسل. د ایراني هنرمند په افغانستان کې سیاسي پناه اخیستی و. نوموړی اته کاله وړاندې د سیاسي ستونزو له امله له ایران نه وتښتید او په افغانستان کې سیاسي پناه واخیسته. دا همایون زاریان او کمال خاکی نږدې دوستان وایي په وروستیو کلونو کې دواړو ډېره هڅه وکړه چې کوم بل امن هیواد ورته سیاسي پناه ورکړي، خو هڅو یې پایله ورنه کړه. دوی ټینګار وکړ چې که دغه دوه ایراني پناه غوښتونکو ته هر ډول خطر پیښیږي، مسؤلیت به یې د نړیوالو بشري حقونو د بنسټونو پر غاړه وي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور د دې دوو کسانونو ولردی
په هرات کې د موږ امنیتي ځواکونو د همایون زرعان په نوم باندې د سوکنه نیولې ده او نه چاپه ور باندې وهلې ده. د حقیقت نه لري دا راپور.
پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځلې واکمنۍ راوروسته د سید خالدی په نوم یو بل ایرانی چې له تیرو شلو کلونو راهیسې په افغانستان کې سیاسي استوګن و په کابل کې په مرموز ډول ووژل شو. دغشان څو مو دوران دی افغانستان کې یو شمېر پاکستانی سیاسي فعالان په ځنګړي ډول عبدالرازق بلوچ په کابل کې د نامعلوم وسلوال لوري ترور شو.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. د افغانستان د صرافانو د ټولنې د استازو او طالبانو ترمنځ پرونی خبرې به نتیجې پای ته ورسېدې. صرافان هیله مندي چې بیا به هم د طالبانو له استازو سره غونډه وکړي څو دوی له خپلې هغې نوې طرحې راوګرځوي چې د صرافانو لپاره یې جوړه کړې ده. د احمد شبر پر راپور کې په دې اړه نور تفصیل واوري.
د کابل په شاهزاده سرای کې د صرافانو اتحادیه د طالبانو د مالی وزارت له مشرتابه سره د پرونی غونډې په اړه وایي چې نتیجه یې ورنکړه. دا غونډه د افغانستان بانک د نوې طرحې لپاره جوړه شوې وه. صرافان پر دې طرحې نیوکه کوي. د صرافانو د ټولنې ویاند عبدالرحمن زیرک ازادي راډیو ته تر غونډې وروسته تیر ماښام وویل چې تمه لرو بیا هم دا ستونزه حل شي.
افغانستان د اسلامي امارت د مالیې د وزیر صاحب رهبری باندې په جلسه کې موږ د طرفانو اتحادیه برخه درلودله. تاسو د افغانستان بانک اول معاون او د رهبری هیئت او د اوتاک تجارت رئیس او معاون هم موږ سره برخه درلودله. نتیجه 100% مثبت نه و، ولې په کول کې د دوی وعده چې موږ سره تراسلې ډېرې شوې. موږ د جلسې د نتایج څخه بسر دي او هم جلسه به سبا د خیر په افغانستان بانک په مکر کې اوسي. امیدوار یو چې هلته مشکلات
حل. شاغلی زیرک زیاته کړه چې د افغانستان بانک باید د صرافانو په اړه خپله نوې طرحه بدله کړي. د افغانستان بانک د طرحې له مخې هر صراف باید د خپل کار لپاره 15 میلیونه افغانۍ مرکزي بانک ته ضمانت کیږي، 2 لک افغانۍ د جواز لپاره ورکړي او د خپل کار لپاره 50 میلیونه افغانۍ ولري او دا پیسې ښکاره کړي. د دې طرحې په اعتراض کې د یکشنبې په ورځ په ټول افغانستان کې د پیسو د تبادلې بازارونه بند وو. د کابل د شاهزاده سرای د صرافانو د ټولنې د معلوماتو لمخي د اوس لپاره 4000 صرافي جوازونه لري او شاوخوا 2000 داسې صرافي هم په افغانستان کې فعال دي چې رسمي جوازونه نه لري. دا بازارونه د دوشنبه په ورځ وروسته تر دې بیرته پرانیستل شول چې د طالبانو حکومت صرافانو ته ډاډ ورکړ چې د دوی پر ستونزو به غور وکړي، او طالبانو ویلي دي چې نن به 14 میلیونه ډالر لیلام کړي.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 10.8 شپږ مترو اوریدلای سي.
لغزنی څخه یو بل کس هم د حج د ادا کولو په نیت پر بایسکل سعودي عربستان ته روان شوی. دا ځل د اندړو لولسوالی د کس بهادر خان نومیږي او 15 کلن دی. د نوموړي زوی وی په پلاری حج فرض نه و، خو له ډیره وخته د ارمان و چې حج ته بزی.
دا غزنی قرباغ ولسوالی له نور محمد څخه ورسته د دغه ولایت د اندړو ولسوالی بادر خان هم پر خپل زاړه سایکل پښه واړوله او د مکه پر لور روان سو. نو مولای د یادی ولسوالی د مریکلی وسیدونکو دی چې 15 کال عمر لري. هڅه مو وکړه چې له سپینجری بادر خان سره خبرې وکړو، خو له نوموړي سره د تلیفون نه درلودلو له امله بریالي نسو. 22 کلن دوست محمد د بادر خان زوی دی. نوموړی وایي پلار یې د قرباغ ولسوالۍ د نور محمد له تګ څخه متاثره سوی و، ځکه خود هم خپل سایکل تیار کړ. د سه شنبه ورځ سهار له کوره ووت او دغه اوږد مزلې پیل کړ.
لکه بل نفر تللی و، دم هغسې نظر ده اول ور به له خیر سره کندهار ته ځان رسېږي، به نیمروز ته ځان رسېږي، له هغه نه بعد به که دلنځی کار ورته وشي بیا به دغسې ایران ته، له ایران به عراق ته اوړي، له عراقه به سعودي ته له خیر سره. نو ټوله لارې سایکل یې راغله له خیر سره. چې تم دا ډېر وخت ارمان ولو بس زړه کې دغه یو دانه طریقه ورته پیدا شوله چې ځم لور ته ښکو بس روان شي د خدای شکر وکړ.
هغه وایي د پلار روغتیای چندان نشانه ده، یوه پښه یې لږ مازوره او سم سیخان پکې دی، عمر یې هم زیات دی. موږ زارۍ ورته وکړې چې وخت به راسي موږ به د په الوتکه کې ولیږو، خو هیڅ یې نه منله. نوموړی زیاتوي په پلار یې حج فرض نه و، خو له ډېره وخته یې ارمان و چې باید حج ته تللی وای. دی وایي بادر خان هم لکه نور محمد خوب لیدلی و.
د خوب لیدلې او محمد علیه السلام خوب لیدلې ده، دا ډېر وخت ډېر غټ ارمان و، خو زه دې ستاسو له وجنه پاتې وم.
دوست محمد وایي پلار یې پاسپورټ لري خو تر میاد تیر سوی دی، نو غواړي چې په کندهار کې پاسپورټ نه وای کړي او د ایران ویزه هم ولګوي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی قرباغ ولسوالۍ د لایق کلي اوسیدونکی نور محمد هم د روانې غویي میاشتې په دریمه نیټه پر سایکل د حج لپاره سعودي عربستان ته روان سوی و.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې به اجمل ان له نورو کورنیو موضوعاتو سره ستاسو کوربه وي، خو اوس ورځو د سیمې مسایلو ته. د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د ازادي راډیو د تاجکي څانګې دوه خبریالان وهل شوي دي، او د یوې بلې ازادي رسنۍ له دوو خبریالانو سره ناوړه چلند شوی دی. جزئیات احمد شیبر اوروي.
ملا رجب یوسفي او برات یوسفي د ازادي راډیو د تاجکي څانګې خبریالان د سه شنبه په ورځ وروسته تر دې په دوشنبه ښار کې د ناپیژاند وسلوالو له لوري ووهل شول چې د بشري حقونو له مدافعانو سره تر مرکې وروسته خپل دفتر ته ستنېدل. په پلازمینې دوشنبه کې برید کوونکو ملا رجب یوسفي او برات یوسفي له خپل موټره را بهر کړي او وهلې دي. ملا رجب یوسفي د دې پیشې کیسه کوي.
اومدن دیگر من دروازه ماشین بردن دو یا سه موش زدن
راغلل موچې د موټر دننه کړو، دوه درې سکانې راکړل، زموږ ټلیفونونه یې واخیستل، د پیسو بټوه یې هم واخیسته، بیا یې وروسته بیرته راکړه، خو نور وسایل یې له ځانونو سره یوړل. زما همکار یې ټېله کړ چې د ویالې هغه بلې غاړې ته غزار شو. د ازادي راډیو د تاجکي څانګې د دې خبریال په وینا برید کوونکو د دوی له وهلو وروسته وویل چې وسایل به یې بیرته ورکړي. ملا رجب یوسفی او برات یوسفی د تاجکستان د بشری حقوقو د فعال میرمنې الفت محمد شایفوا له کور سره نږدې وهل شوي دي. میرمن شایفوا د تاجکستان حکومت تورنه کړې ده چې د سیشن بی پورسې د نارام ګورنو بدخشان په سیمه کې اعتراضي لاریون کړی دی. د ازادي راډیو د تاجک څانګې د خبریالانو تر وهلو نږدې نیم ساعت وروسته په پلازمینه دوشنبه کې د کرنټ تایم ورځپاڼې دوه خبریالان هم په ورته ډول د برید کوونکو له لوري وهل شوي دي. د آزادی اروپا آزادی راډیو عمومي رئیس جیم فلای په دوشنبه شار کې پر خبريالانو بریت خندل دی. شاغلی فلای د تاجکستان له چارواکو غوښتي دي چې ژر تر ژره دي پر رسنیو له داسې فشارونو لاس واخلي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
ستړي مشي د خبرونې په دې برخه کې به وړاندې واوري چې د کندهار سپین بولدک چمن ترمنز د ځایی کاروباریانو یا فضایي اصطلاح د لغړیانو کار کمرنګه شوی دی. خو تر هغې مخکې کندوز ته سو. په کندوز ولایت کې د مزیره ملخانو د له منځه وړلو لپاره کمپاین پیل شوی دی. ملخان مزیره حشره ده چې هر کال د پسرلي په موسم کې پیدا کیږي او د بیلابیلو نباتاتو د تخریب لامل ګرځي.
د کندوز د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي دوی د دې ولایت په علی آباد، چهاردرې، خان آباد، قلیزال، دشتیرچی، اقتاش، امام صاحب او کلبات ولسوالیو کې د مزیره ملخانو د له منځه وړلو کمپاین پیل کړی. د دغه ریاست رئیس مولوی امن الله حسن آزادۍ روډي ته وویل په پورته یاد شو ولسوالیو کې د کروندو، باغونو او څړځایونو د خوندي ساتلو په هدف د حمل له میاشتې راهیسې په ملخ لرونکو سیمو کې د دوا شیندلو لړۍ پیل کړې ده.
د ملخو باره کې مجادله د ملخو سره عملا کار روان ده. امام صاحب ارچی ولسوالۍ کې مثلا د خان آباد اختاش ولسوالۍ کې دوکې عملا کار روان ده او 1550 هکتار ځمکه د ملخو نه پاکاري شوې ده.
خاغلی حسن زیاته کړه که چیرې د کرنې وزارت له ملخانو سره د مبارزې په برخه کې له دوی سره پر وخت مالی او د امکاناتو مرسته ونه کړي نو ښایي مزیره ملخان کروندګرو ته درانه زیانونه واړوي.
او د تاسو له دغه تاریخ نه خپل مشران باندې هغه کوو چې په دغه ملخو په مجادله کې موږ سره همکاري وکړي ځکه د موږ هغه کوم ترتیب موږ لرو هغه بسنه د دې لپاره نه شي کولی بلکې باید مرکزی حکومت موږ سره په دې کې پوره همکاري وکړي.
د ولایت یو شمېر کروندګر او بڼوالان وایي چې پر کروندو د ملخانو بریدونه د حمل له میاشتې پیلېږي خو د کرنې ادارې له لورې د پیل شوي کمپاین په نتیجه کې اوس یو څه کم شوي دي. څلوېښت کلن غلام رسول چې ځان د امام صاحب ولسوالۍ د شرخان بندر اوسېدونکی معرفي کوي په دې تړاو یې ازادۍ روډې ته وویل
ملخ داسې یو شی دی چې هغه راغی یو ساحې ته شین بوټی چار شی و هغه خوري که غنم وخوري که شوتله وخوري که کچالو وخوري هغه شنه بوټي ټول خوري. د دې دپاره په زراعت کې دوا ده د دې کنترول په کار دی. د زراعت د خوانه دیقان دې ته وسه نه رسېږي. په زراعت هم دې وظیفه ده هم دا خپل وظیفه باید مخکې ویسي.
د دشتیرچی ولسوالۍ یو اوسېدونکی غلام سخي وایي د دې ولسوالۍ په ځینو سیمو کې ملخانو للمي کروندو څړځایونو او ونو ته زیانونه اړولي دي.
کندوز ته ارچي په ولسوالۍ کې د زیرازي په دښته په نامه ده. په دې دښته کې ښه پریمانه دي. داسې نه دي چې کم وته داسې په ګلو ګلو کړه ته چې وا رمی به ویږي. موږ دغه غواړو چې د ملخان ورک سي. موږ زموږ ترکاري زموږ میوه یا زموږ درختي د دې جلګري وسي هغه پاڼې ماڼې ونو خوري کم شي ونو خوري ورته ګل مل جنې ونه رژي.
د کندوز د سرحدي ولسوالۍ یو شمېر کروندګر وایي چې د پسرلي په موسم کې ملخان له تاجکستان څخه د افغانستان خاورې ته راوړي او که چیرې دغه ګاونډی هیواد پر وخت د ملخانو پر وړاندې جدي مبارزه وکړي نو دوی به د ملخانو له شر څخه په امن کې پاتې شي. کندوز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي. د معلوماتو له مخې د دې ولایت 50% اوسېدونکي پر کرنې او مالدارۍ بوخت دي او د خلکو عواید هم له همدې درکه دی.
آزادی رادیو پر لنډو څپو.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 16.1
19.8
24.8
او 1.8 مترو اوریدلای سي.
د کندهار د سپین بولدک چمن ترمنز د ځایی کاروباریانو یا فضایي اصطلاح د لغړیانو کار کمرنګه شوی. د سپین بولدک او چمن ترمنځ د دروازې کاروباریان وایي د لارې د سختېدو له امله د دوی کاروبار د پخوا په څیر نه دی. پر دغه دروازه د 2000 څخه زیات کسان په کاروبار اخته دي چې سوداګریستو کې له کرخې یوې خوا او بلې خوا ته له مالی پرته انتقالوي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د سپین بولدک چمن لار پر دې لار هر ورځ نه یوازې زرګونه مسافر تګ راتګ کوي بلکې زرګونه نور ماشومان، ځوانان، ښځې او آن عمر خوړلي کسان هم هر ورځ د کاروبار په موخه اوړي راوړي. دې کاروباریانو ته په سیمه ایز لهجه لغړیان ویل کیږي چې هر ورځ د چمن او سپین بولدک پر دروازه د مسافرو کوچنی او لوی غوټي په شا او یا په کراچی کې اړوي راړوي. د لغړیانو لمنځه 15 کلن محمد خان دی چې د خپل کورنۍ د ګټوټي یوازنۍ کاستي چې دې سخت کار ته یو ژور کړی دی. دی وایي ډېر کله پر دې لار نه پرېښودل کیږي او آن سوداګریز توکي هم ورسره اخیستل کیږي، خو په دې وروستیو کې دا لار نور هم سخته سوې ده.
د ورځې کله دوې پیرې کو، کله درې پیرې کو، په 300 په 500 او کله واو کو، کله درې وو کو. خامخا دا حکومت سختي هغه مینه پرېږدي. دا کپڑا او دا شی بندې مثال دروازه باندې کله دوې جمعې پورا چټي د مکمل لغړیان د نیمه زما کو په چمن کې دي. په خواندار کم سختي وو دا مال سختي ده، کله غوټه ونیسي کله نه ونیسي.
د چمن او سپین بولدک ترمنز له پاکستان سره پر دروازه نږدې 2000 کسان د لغړیانو په نوم کاروبار کوي چې آن معلولین هم پکښې دي. نجیب الله چې یو معلول دی او پر دې لار هر ورځ په ګاډۍ کې د مسافرو توکي اړوي، وایي په دې وروستیو کې د لارې د سختېدو سره سم د دوی کاروبار هم کمرنګه سوی دی.
د ورځې بس وایو پیره کېږي، نور اجازه مو نشته او کېدای مو نشي راشت ډېر. بس د ورځې 2500 بالا نور نشي ګټلی. زالته کله پریږي کله نه پریږي، کله وای دا غټ بار دی، کله وای کشنی دی، کله دا وای دا شی بند دی. دا خاص ما شو لوبیا او نه خود رزي د دې خاص بس صابون دی، پرشتان دی، نور تانون دی، کپڑے دی، دا شانه وړ راوړي.
د لغړیانو په مرسته د انتقالې دونکو توکو یو برخه سوداګریستو کې تشکیلوي. دا سوداګریستو کې چې د سرحد یو او بل طرف ته اوړي مالیه نه پرې اخیستل کیږي، خو ډیر کله دا کسان غیر قانوني توکي هم یو او بل لوري تاړوي چې مسلمان وایي مخه نیول سوي ده. مولوی عصمت الله یعقوب په سپین بولدکی د طالبانو د حکومت کمیسار:
چونکه دلته دوالو ترپوت او بنسته بل کاروبار نسته، کده چمن خلک دي، کده بولدک خلک دي، دا غو دا غر وزګار دي. نو زموږ د سروې مطابق د لس زورو صدر دولو زورو پوری کسان دو طرفه اوړي او راوړي د لغړیان په نامه باندې. ټول هغه څه اړي چې هغه ممنوع الخروج نه وي او ټول هغه څه راړي چې هغه ممنوع دخول نه وي.
سپین بولدک چمن د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خلکو او سوداګرو د ترانزیت یو مهمه لار ده. پر دغه لار په اوسط ډول هر ورځ له 2000 تر 15000 پورې کسان چې ډیره برخه ناروغان او د هغوی پایوازان دي تګ راتګ کوي. له دې شمیر یوه برخه هغه کسان تشکیلوي چې کورونه یې په چمن کې دي، خو د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د لوی او واړه کاروبار دوکانونه لري. د افغان او پاکستانی چارواکو د پخوانیو او اوسنیو ټاکل شوو شرایطو په اساس د دې غاړي اوسیدونکي د تذکيري او پاسپورت په شودلو او د هغه غاړي یا چمن اوسیدونکي پر شناخته کارت یا پاکستانی پیژندرپاڼي په شودلو تګراتک کوي، خو مسافر لا هم شکایت کوي چې پر دغه لار د تګراتک پر مهال د پاکستانی پوځیانو لخوا ځورول کیږي او اسناد نه منل کیږي. دغه را سوداګر هم وایي چې دغه لار د سیب ژمنې په خلاف د 12 ساعتونو پر ځای شپږ یا اته ساعته پرانستی وي او ډیر کله د معلومو او نامعلومو دلیلونو په اساس په ورځو ورځو تړلې وي.
او سم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
نوم مسیار د ننګرهار ولایت څخه. طالبان ادا کې چې مونږ د افغانستان د جوړولو د پار راغلیو، ځکه دوی وی مونږه غصب او دغه غرشوت خواره د حق خلاف، اما دا برعکس خبره ده. دوی خپل دومره رشوت اخلي هغه کوم کارونه چې دوی وس روان کړی دي پر دې ترشه مونږ په مخه کې چې وګوري مخې ته دیاوي باندې دي. دوی چې کوم کارونه کوي هغه خلک زورول د پیډ خلکو په کورونه ټاپي وهل د امارت منامه باندې د خلکو زورول او داسې نور کارونه دوی تر سره کوي. رشوت اخیستل حادثه شو که په هغه حکومت کې یعنی په جمهوریت کې کچا دی او کار په سر لزر غسي دوی داوی کار په سر لزر وس لزر روپیا اخلي.
سید اکرام رضوان ما د هلمند څخه. ورور زموږ ده افغان حکومت څخه دا غوښتنه ده چې باید د دماری په بخش ته زیاته پاملرنه وکړي. د افغانستان د دماری بخش خو د سره څخه ډیر سره ټکنه دی، خصوصا بیا د هلمند. نو په دې بخش کې باید مسؤلین پر هلې ځلې وکړي، ځکه معرف د هیواد راتلونکی جوړوي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 420 21 24 201.
د وصل لپاره هم دومره په نورو خبرونو کې اسما همکاران در سره دي.
اوریدونکو د خبرونه په دوهم نیمای کې د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام ازادي او اوریدونکو خبري کې خوده شه په پام کړی د خبرونو لنډیسته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دی چې په واشنگتن ډی سی کې د افغان سفارت او په لاس انجلس او نیویارک ښارونو کې د افغانستان د قونسلګریو اداره رسمان په خپل لاس کې اخیسته ده. په دې بیان کې چې بیگانه وخت خبر شو ویل شوی چې متحد ایالات د افغانستان د ډیپلوماتیک ماموریت د خوندیتوب او امنیت بشپړ مسولیت لري. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف خبرداری ورکوي چې سږکال په افغانستان کې 1.1 میلیون ماشومان د مرګ له خطر سره مخامخ دي. یونیسف پر ټویټر لیکلی دی چې د افغان ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ دی او د هغو ماشومانو شمیر د 2013 کال پرتله دوه چنده شوی چې د مرګ ویره یې شته. یونیسف وایي د ماشومانو د مړینې کچه هغه وخت لوړیږي چې سم خواړه ور ونه رسیږي، ډیر ډنګر شي او د بدن دفاعي سیستم یې کمزوری وي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په کابل کې د جاپان له سفیر تاکاشی اوکادا سره د افغانستان پر امنیتی او اقتصادي وضعیت خبرې کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی پر ټویټر لیکلی چې په پرونی لیدنه کې ښاغلي متقی هیله څرګنده کړه چې جاپان به په افغانستان کې خپلې هغه پروژې بشپړې کړي چې نیمګړې پاتې دي. په افغانستان کې د ترکیه سفارت په فاریاب ولایت کې لدریسه و کورنۍ سره د بشری مرستو خبر ورکوي. د سفارت په ټویټر لیکلی دا د ترکیه د بشری مرستو دریمه جوپه ده چې پرون د ریل ګاډي له لارې افغانستان ته ورسیده. د ترکیه سفارت زیاتوي چې په افغانستان کې تر اوسه 4,300 کورنۍ د دې هیواد بشری مرستې ترلاسه کړي دي. ایران د بی پیلوټه جنگی الوتکو د تولید لمړنۍ فابریکه په تاجکستان کې فعال کړې ده. د ایران دولتي خبری آژانس راپور لمخې د دې فابریکې د پرانیستو مراسم تاجکستان ته تا د ایران د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز جنرال محمد حسین باقری د پرونی سفر پر مهال جوړ شوی و. د راپور لمخې د دې درون نوم ابابیل دو دی. د 200 کیلومترو په ساحه کې د برید او کشفي فعالیت وړتیا لري او د 1.5 ساعت لپاره الوتنه کولی شي. او ملګرو ملتونو له ایران نه غوښتي دي چې د ایرانی الاصل سویډنی ډاکټر او اکاډمیک احمد رضا جلالی له اعدام لاس واخلي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمشنری ویاندې پرون په یو بیان کې دا غوښتنه وکړه. جلالی د طب ډاکټر او د سټاکهولم د کارولینکا انسټیټیوټ استاد په 2014 کال کې په علمي سفر ایران ته تللی و چې ونیول شو. پر د تور دی چې څو مهم ایرانی ساینس پوهانې اسرائیلو ته په نښه کړي چې وی وژني. د ایران حکومت ویلي چې جلالی به د شنبې په ورځ اعدام شي.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوریدونکو تر ډیره د نجونو د ښوونځیو د بندیدو او د دغې ستونزې د دوام په اړه پیغامونه راته پریښي. دوی په خپلو پیغامونو کې له طالبانو غوښتي چې د نجونو د منځنۍ او لیسې دورې ښوونځي بیرته پرانیزي. زما بریاوې مرکو په لړ کې مو دا ځل له یو ننګرهاري لیکوال او ژورنالیست سره مرکه کړې چې وایي د پښتو د تاریخ په اړه یې په شپږ شپېتو ټوکو کې یو کتاب لیکلی چې قلمي نسخه یې چاپ ته چمتو ده، خو وایي تر اوسه د دغه کتاب د کمپوز او دغه راز د چاپ په برخه کې چا ورته مالی ژمنه نه ده ورکړې. دا مرکه وروسته راځي خو راځي په پایل کې ستاسو پیغامونه وورو چې د خوانځیو د بندیدو په اړه مو ازادۍ رادیو ته پریښې دي.
السلام علیکم، زه د سمات شاهین زدران د خوصوله د سپیر ولسوالۍ د سرک د جنگی بابا د ښکلې غرۍ د سیمنه پیغام پرېږدم. زه د لومړي سر کې د ازادۍ راډیو ټولو مینهناک اورېدونکو ته همداشان تخنیکي ټیم ته سلامونه احترامات په دغه لاشه رغو جوړ وایو. زما دا پیغام د روزنه د اسلامي مرد څخه مې دا غوښتنه ده چې د ځینو مکتبونه زر تر زره فعاله شي، ځکه چې زموږ په هیواد کې ځینو ته زیاته اړتیا لیدل کېږي، نه ښوونکي لره او نه ډاکټران. په دې هله چې ځینې مکتبونه زر تر زره خلاص شي او خپل زده کړو ته ادامه ورکړي، ځکه چې په اسلام کې هر چا ته دا جواز ده چې هم ځینو ته هم هلکانو ته یو شان د زده کړو هم د سواد هم د کار اجازه شته دی. وسلام په احترام مخته ښه.
سلام علیکم، زه گلزار احمد د خوست ولایت د زز میدان د ولسوالۍ د دانیو علي څنګهیو ستاسو ته ټلیفون کوم. هیله لرم چې زما ټلیفون به تاسو په خپل سب شوی پیغام کې خلکو ته ورسوي. پیغام مې د جنو د لسی په اړه کې دی چې دلته په لسنګیو دانیو علي لسی کې د جنو یو شوانځي وا چې هغه کې اتم سیم پی یو بل کلی ته انتقال کړي او هغه د دې کلی نه ډیر لری دی، تقریبا 2 غنټه لار دی چې لار هم امن کې نه دی.
سره مو د خوانځي په مدرسې کې زده دومره درته وایم چې هر ستونزه چې دو کناروغي دو کبي وزلي دو کا غربت ای کا خفغان دی تر څټ شاته یو عوامل لري. د افغانستان څومره کړوینه چې دی په کړاو کې ستونزه کې چرګور دی، یو عوامل څخه یو غټه عوامل دا دی چې افغانستان خلک نه پوهی دي، به تعلیم دي په تور تیار کې پته شي دي. نور کا فلری ساده ز په دانه وغږیږه ما بیا به کامی خدای دې وکړي چې دا خوندي خلاص شي. یو د نې لارې د غوډي پرمختګ چې موږ باید رونا تر لاسه کړو. کله مو چې رونا تر لاسه کړه خو با تور سپین د مو پیژندو او خو نه عملي بدونه بعد پریخ. خدای دې وکړي چې دا خوندي زړه زړه خلاص شي. نور به زه ته وایم چې څومره وغږی دا ماغه ګدان بیا کام دې تلپونه کې پیسې کار دي. د افغانستان اوسنی وکمانانو ته مو یو وکمانانو ته چې د یو خوار وګړي یو ښه خبره وری یو ته مو دا ته په ډلې دو. وسهار وختي جن کلاړې و خوانځي باندې، یا خوانځي باندې وای اوای، یا جن کای بیرتا ور نارغلې، یا دیو کو دا کستا کی خفګرونا، یا خوان دی باندې وای وای، یا جن بیرتا ور نارغلې، یا سرستا کی خفګرونا، و دای و د بلاور پوسی وی اوای، و خلق د خسړی خوشیږي اوای، نخ خلق د خسړی خوشیږي وای، و خلق د تل خوشال او تل ژوند دی، یا آکا پو داخل او کا خارج کی وی علاما.
بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. هیله ده چې ښه او صحتمند به یې. زه یو تن د دولسم ټولګي زده کوونکی د طالبانو د لوړپوړو چارواکو او د معارف د لوړپوړو چارواکو نه غوښتنه او هیله دادا چې زموږ تر مخ نور خوندي دروازې خلاصې کړي او موږ د دې ظلم توان نور نه لرو، د خپل درس او تعلیم کول اجازه راکړي تر څو خپل هیله ورزګان چې موږ تلاش تراوړل لپاره هڅه کوو تر لاسه سیکړو. همدارنګه د معرفت د لوړپوړو چارواکو نه مې غوښتنه همدادا چې موږ د کانکور امتحان په حق له مطلق وضاحت راکړي. کاخلی مو دی وای ک کانکور امتحان ناخلی مو دی وای، نور موږ د ظلم او بې مفهوم ژوند او وادونه د موږ ستړیو. و سلام
اوریدونکو، دا و ستاسو پیغامونه د طالبانو حکومت آزادۍ رادیو ته ویلي چې دوی د نجونو د تعلیم خلاف نه دي، خو دوی استدلال کوي چې دوی پر داسې یو طرحه کار کوي چې له مخې نجونو ته د خوندي تعلیم زمینه برابره شي. په دغه طرحې دا د څو میاشتې اوړي، خو لا هم ښکاره څرک نه لګیږي چې طالبان به څه وخت بیرته د نجونو ښوونځي پرانیزي. پخوا د پوهنې وزارت ویلي و چې دوی په تخنیکي لحاظ د ښوونځیو بیا پرانیستو ته چمتو دي، خو وایي چې د خپل مشرتابه امر ته منتظر دي. طالبانو په تیره مارچ میاشت کې تعلیمي کال پیل کړ، نجونو ته اجازه ورکړه تر شپږم ټولګي، خو ویلي چې له شپږم ټولګي پورته نجونې باید دویم امر ته په تمه شي. اوریدونکو، اوس هم ستاسو یو شمېر نور پیغامونه اورو چې د خپلو سیمو د ستونزو په اړه مو آزادۍ رادیو ته پریښي دي.
السلام علیکم، د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د ټکنور د کلینا ګلدین تای سره په تماس کې ما د زړه له کومې سلامونه وایم. بعد د سلام هم د درخواست چې الله دې وکړي چې زمونږ دا پیغام د افغانستان او د ټول دنیا ګډ ګډ ته ورسیږي چې په افغانستان کې د عربا شرکتونه چې کوم دي کنه بالکل نیټې کار پیښه دی، په صفر کې ضربېږي، همدارنګه خبرې پې نه کېږي.
بلی، السلام علیکم، زه محمد نصیر د هلمند ولایت د مساکلات ولسوالۍ تصفی سره په تماس کې یم. د زموږ خدیه کار نه کوي، دغه د اتصالات خدیه نو کوي، ډېرې کوي، دغه پیغام دی چې ګر سره وکیه کو کار نه کوي، دغه اخیری پیغام دی. السلام علیکم.
بلی، السلام علیکم، شیخ خان خبرې کوم د پکتیا ولایت نه. زموږ خو دا مشکل دی چې په بانک کې پیسې بندې دي، څنګه دا د امارات اسلامي راغلی زموږ بندې دي. تقریبا زما اوس دغلته ډېر زره ډالر بندې، زمونږ هیله زمونږ پیسې خلاصې کړي. مونږ ډېر زیات ضرورت لرو، ورته مریضان لرو، شخصي اکاونټ مو د مسؤولو چارواکو نه مو دا غوښتنه چې باید زمونږ مشکلات حل کړي او دا خلک نور د دې وطن نه د زړه تورېدو ته مجبور نه کړي. په احترام.
السلام علیکم، د آزادۍ رادیو ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وایم. زه د هلمند ولایت څخه حکیم صناعي خبرې کوم. دلته په هلمند کې دا د پاکي موسسې بهر ډېرې راشي، دلته ډېر مینونه په مځکه پاتې دي. هغه موسسې بهر رانشي چې خپل ځان لپاره کار کوي، هغه باید موسسې راشي چې دولت لپاره کار وکړي. او دلته یو دوه موسسې راغلي دي چې هغه د انترس او د عمل په نامه باندې دا مطلق نه غواړي، دا د خپل ځان لپاره کار کوي، خپل کسان په کار کړی دي، او دلته د ایمان لپاره هیڅ کار نه کوي. هغه خپل منظرې کې ماشونه د بل اخلي، افان څنګه یو مین پورته کړی دی، نه یو مین په تجارت کړی دی. دلته د خلکو په کورو کې مینونه پاتې دي، د خلکو په ستانو کې مینونه پاتې دي، په سړکانو مینونه پاتې دي. بهر داغه المن تکال وسی، دا باید المن تکال وسی. نو متاسفانه چې کابل خلک راځي، دا کابل خلک د ماما زیرا ولې هغه څه په منځرو باندې ماشونه اخلي. تاسو په امان، آزادۍ ته السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو ته مو آزادۍ ته مو ته مور کول او رضوان ته سلامونه وایو. پادله سلامونه دا شوادا او مېوین خپل غړې خپل لاسونه خپل پښې الله سوار زموږ پیسې نه ورکې.
السلام علیکم، زه نقیب الافغان د ننګرهار ولایت د خیوي ولسوالۍ نه د آزادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه نیک احترامات وړاندې کوم. زما د طالبانو مشرانو نه دا خواهش دی چې کله حضرت عمر صاحب خلافت کوو نو هغه د شپې ګرځېده چې په کلي کې یو ماشوم آواز وشو جړلې، پوښتنه یې وکړله چې دا څه مشکل دی. معلومات ورکړی شو چې د مور شودې نشته، نو هغه امر حکومت چې هر یو ماشوم والا مور ته دې تل دیناره ورکړی شي. نن سبا په افغانستان کې هغه مشکلات دي چې په زرهاو څخه په لکاو باندې کونډې موجودې دي. خادي خالي د خیری د ولسوالۍ په سلور خریو کې چې دی کنه، نو نن 280 کونډې برابرېږي چې څه په اردو کې شهیدان شوي، څه په نوټه ګرونو کې. باید د دې غم وکړو. دا خو څه نه ده، اسلامي جاب صحیح دی، قرآن کې ذکر شوی، په دې کې علما دې خپل تسلیو کې د ممبر د لاسه د لارې نه باید دی چې دې د امر بالمعروف والا زوروري دیونه چلی. ځکه افغانستان ټول الحمدلله مسلمانان دي، په اسلامي عقیده او ایمان دي، او د علماو د خانه دې دا کار وشي. امر بالمعروف والا دې ترخی الفاظ چې کوم استعمالي دي سره د ولس نفرت پیدا کیږي د حکومت نه. والسلام.
السلام علیکم زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکنور د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې د زړه کوم زهدې راډیو ته سلامونه وایم او بیا په خاصه توګه ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم بعد سلام مو دا درخواست یم چې افغانستان کې د یو ورځې نه بل کام د قیمتونو له قیمتي سودا خوراکي توکي او غیر خوراکي توکي خو بیا خوراکي توکي یو ورځې بل افغانستان کے جوند او کار او دارم دغه شانتی دی او خلک د دې تکلیف سره مخامخ دي چې څوک توانه تا لري خپل خلک مجبور دي مخالف دي غنابم کوي.
السلام علیکم دادا دی راځو کار کوم ته سلامونه وایم سردار ان باټو سې ولایت اور مې جوړ سوالي استاد سره پاید کی موږ پر منځګه باندې برایې سخت لابو نه رااله او ډېر خرابې ورسوي چې له حالت زستا سره زغېدم زه من تر شپږ من یعنې دوه ګیرې ومځکه نو سوی دی زرار کې سخت زما تخریب شوی دی او نور مسلمانان چې هم سخت ځاني دغه مالي تاوانونه اړولي دي یو سړی هم سیلاب وړی دی اوس بالا په حالات کې د کوماو دره کې نهشته چې موږ دی بسبندی دی هغه هم په نامه دی سرکې د اوس څخه یو سړی اخیستی و اوبو او پلونه وړی دی د شرشر په حصه کې پلونه هم وړی دی پاخه پلونه هم اوبه وړی دی.
بلی السلام علیکم احسان الله درمان خبرې کوم د ننګرهار ولایت د چپرهار د ورسوالۍ څخه زما د اوسنی دولت د مسولینو څخه دغه غوښتنه ده چې دوی باید د داوود خان هغه زړی پروژې چې د کرهڼې او مالدارۍ د پرمختګ لپاره یې ترسره کړی وي هغه پلی کړي.
مینه دغه حکومت څخه دغه ځای چې مقصد تاسو د پخپل نظام کې داسې کوم ظلم چې روان ده مقصد تېرو سرتورو سره ده یا له کومو معلمینو سره ده یا کومو متعلمینو سره ده او محصلینو سره ده باید دغه ظلم مخه ونیول شي.
السلام علیکم معاملہ سے شفاف ڈول بانے نئے شفتی جی مسجد اور پور کی مسجد کے غدر دیکھے مکان جانو تو یہ مکان والا کون تھا حق رکھے گی نہ عیب کرے گی مسجد حق ادا نہ کرے گی مسجد پور مشکل سے مکان کی مسجد مکان باید مکمل لغو ہو جائے افغانستان پر پھر نظام کے مسجد امر سے دو خلق مسجد اور جان تو یہ وسم دغم دا چاہیے کلی کا مشات راشم خانت مشات کم دای مشات کم حیات راشم خغل ملکان سره تشی ملکان مقصد ملکان توای کورو تا تک فنی سم فاتو کا پیج بجو کا سما ترا کی شکا گو توڑا حق حق داتا نه کرے سیگی مسل
دا و استاد سی پیغامونه چی په بیلا بیل استونز مراته پری خیو په دهله چی د مسؤلو چارواکو تر غوګونو ور رسیدلی وی او د حل لارې چاره ورته ولټوی.
زما بریاوی
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو واړه بریا هم لري او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ 00422114415
شمیره بیا تکرارو 00422114415.
زما بریاوی مرکو په لاړ کې مو دا ځل په ننګرهار کلی و لیکوال او ژورنالیست سره خبرې کړې دي. ننګرهارای لیکوال او ژورنالیست ډاکټر غلام فاروق رئیس خیل وایي چې د پښتو او پښتنو تاریخ په اړه یې شپږ شپېته ټوکه کتاب لیکلی دی. دا کتاب نړۍ د پښتنو کلی نومیږي چې یوازې قلمي نسخه یې بشپړه شوې ده. ښاغلی رئیس خیل وایي د کتاب د کمپوز او چاپ لپاره یې ډېرې دروازې ټکولي خو تر اوسه یې ډاډمنونکی ځواب نه دی ترلاسه کړی. نوموړی وایي د خپلې څېړنې لپاره یې د پښتو فارسي او اردو ژبې سرچینې کتلې دي او د علومو اکاډمۍ له وغړي سره یې هم پرې سلا مشوره کړې. نوموړي 250 کاله پر دې کتاب کار کړی دی. د رئیسی د څېړنو موندنې ښیي چې پښتو او پښتانه په سیمه او نړۍ کې پراخه ریښه لري او نوموړی ادعا کوي چې کتاب کې د دغې خبرې لپاره ثبوتونه هم وړاندې شوي دي. له نوموړي مې د دغې مرکې په پیل کې وپوښتل چې د کتاب د لیکلو کار چیرته رسېدلی.
دا کارونه انشاءالله مکمل شوي دي. شپږ شپېته ټوکه کتاب مکمل دی. خوشبختانه چې پښتو ژبې ته کار کړی خو متاسفانه زیدی چاپ وسه نه لرم او کمپوز شوی نه دی.
خا استاد دغه کتاب د څه وخت شروع ک یعنی څومره مخ کې تاسو په دې کتاب باندې کار پایل ک چې وسه تقریبا د پای ورقه ته یاد پای پانه ته نګدې شوی ای
ازادي شپک شپته کا اوس پته کالو د څه وګڼه چې 250 کال مې په دې کتاب کار کړل
خا یعنی تاسو د خپل عمر تقریبا 50% کې وایم برخه د کتاب لیکلو ته ځانګړی کړی ده دا کتاب تاسو چې چاپ ته نږدې کړی دی د چاپ په اړه تاسو هلته په ننګرهار کې له فرهنګي ټولنو سره د غراز اطلاعاتو فرهنګ ریاست سره په تماس کې شوی یی د هغوی ځوابونه مو ترلاسه کړی
لدی صاحب کابل ته هم لاړم ننګرهار ته هم ورغلی ما او ابي ګزار رفي صاحب نه پیژنم هغه رفي صاحب ته نیم زنګ ویلې دی خو متاسفانه ما په غټ لر تر اوسه چا غور نه دی کړی نه پوهیږم څه ولې
کلک د کتاب په محتوا تم شو نړۍ د پښتنو کلی دا نوم مو څنګه ورته غورک
دا خود هغه په 50 کال چې په دې کار ما وکړو هر لغت می سپړلې لغت اسپانولوژي د لغت فلالوژي ارکیالوژي او اندسي توکم په هنه شپږ وزر پښتني قبيله چې علاقه په دې نړۍ کې پیدا کړی او د پښتنو قبيلو نه وړاندې چې د المر سره جوړ شوی سورې ورنا جوړ شوی یعنی د پښتون انسان نه اندلسنیم زره مې ځنکاله په خوا اول پښتو ژبه لا پر جوړ کړې ده ورسته پښتون انسان پیدا کړي په دغه مې پیر نو ریسرچ او تحقیق کړي
دغه ریسرچ چې اړنه مول نور لیکوالانو سره نور مشرانو سره هم شریکه کړي ده له غوي مهم سلام مشورې اخیستي
په دې تراب د دار د کابل دی علوم اکاډمۍ استاد ما سره په تماس کې دا غره غره و نه پېږم هغه زما کار ډیر ستاینه وکړه خو ما ته یې چې زه به څوک پیدا کوم چې دا کوم پوس شي او تم سنگیره تراب دیدار دغه دی تعلیمي نصاب یو استاد دی کابل
او استاد دغه نړۍ د پښتنو کلی تاسو مخکې کې هم تشریک یعنی پښتانه علاوه د چ په افغانستان او پاکستان کې ووسی ریښه ډیر پراخه ده نړیواله ده تاسو مندنی همدا خي
بلی 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 اروپا افریقا امریکا حتی چې په پدپوزه بشریت کې اداجه به د پښتو ژبې نه جوړ شي لکه تاسو ته یو لغت وې پښتونې یو لغت دې پښو د پانی او کوریاي او چيني ژبه کې پښتونې ورته وایي دغه چې لغت په لغت کله یې مو دغه ثبوت کړی دا
کتاب خود به ډیر مشکل وي چې په ټول کتاب باندې خبرې وکړو زکه شپږ شپې ته جلد ده څه لامل څه چې دومره اوغه دې د کتاب ساده شپږ شپې ته ټوکا یا شپږ شپې ته جلد فکر نه کوي ډیر پراخ شوی دا او کنه بحثونه هم دومره لوی وي
دا خو زه په کوم رسخیل ما رسخیل د خو جامو د خربونی وبخله اما رسخیل په سیمهاته شروع کړی و خپل قوم هغه خپل قومي پیدایښت من پیدا کو او د غنوري په زرګونه پښتنو قبيله چې دي ځکه امدا لوجان چې اوس مطلب جرمني اندو جرمن قومونه د لوجانو زوځات او اوس چې ترکیه د پښپاره سو ټول سو شپ میلادی کې چې د ترکیه دا هیواد ونی ولودان په خوا کوچنی آسیا د لوجان وطن وو دغه چې لغت په لغت لاله ما نړۍ ته هر خوا ته کتابونه مې اخیستې او هغه څه ریسرچ کړه تحقیق مې کړه هغه نو ورسته مې بیا کار کړل او کتاب مې ټوک ټول کړی نو کرمې نو خبره برابر شي
تاسو که څه هم یادونه وکړه چې کتابونه مو اخیستې دي تاریخي کتابونه هم دغه ریفرنس یا منابعونه چې استفاده کړي که په دې باندې لګزره تام شو کوم کتابونه مو ورته کتلې دي دغه سیړنې لپاره او دغه راس کتابونه علاوه مو نور منابع هم کتلې دي مثلا انټرنیټ مو هم استفاده کړي
لودین صاحب با انټرنیټ په خواني دغه اوس ټکنالوژي باندې زنه پیغام ما د احمد علي کوزات توهان حبيبي او د عبدالخان لاله د پاکستان یو ماغه د قومي وحدت رساله دا چې د سیلندر نمونځ توانه ما فرانسوي عامل بنويس فرانسوي چې د جزي پارنور ټن بي او انګلیسي هم د مارک نارویژي مارکستن نو ډیر دې زه به تاسو کوم نوم والم خو ډیر ځاتي دا غوټونه نو یو کتابونه استفاده کړی دا
او دا کتابونه مو په شخصي لګښت رانیولې وو مطالعه کړی مو دي او کنه کتاب خانونه مو د لاند وخت لپاره اخیستو
نه په شخصي لګښت نه اخیستي دي یعنی خدای شاهد حال دی چې مې ویته نو زه شوه ما نه وړه اخیستې خو ما دا کتاب اخیستې دي کدي نارویجو استاد دی مارکستان دی کدي نور دی کدي مثلا راول تی انګریزي دی خو دا غټولم پښتو پارسی اردو دې درې ژبو کې مهارت لرم په عربي باندې بیا استادان نه پښتنه کړی همداسې نور نو دا کتابونه په شخصي لګښت اخلم.
او تاسو وایئ چې قلمي نسخه یې چاپ ته چمتو ده، ما تر اوسه کمپوز شوی نه دی یا په کمپیوټر باندې ټایپ شوی نه دی، دغه قلمي نسخه یې که چیرته چاپیږي څومره به د لوستلو وړ وي؟ ځکه د لاس لیکل یو مهارت غواړي، نه پیګم چې تاسو به څومره په مهارت لیکلي. زه خپله دغه مهارت نه لرم، د لاس لیکل مې داسې دي چې ممکن ډېر کسان به پوه نه شي.
همدغه مشکل ماته د کابل د علوم اکاډمۍ استاد دیدار ویلې، ماته ویل چې دا ستا بعضې خط باندې زم نه پوهېږم، او یو وروره دغه کمپوز که سبا به ته مړ وي دا ملي سرمایه ده او در نه به پاتې وي. زم عجله کوم چې دغه کمپوز خو که بیا ایسته چاپ شي نو خدای وکړي چې چاپ شي.
ښه، د علوم اکاډمۍ کې داسې کوم چینل نشته چې مرسته در سره وکړي؟ د استاد چې تاسو سره لارښوونه در سره کوي، مشورې در سره کوي، د څه درته ډاډ نه دی درکړی چې علوم اکاډمۍ به برخه واخلي؟ چون دا خو د هیواد سرمایه یا د پښتنو د تاریخ یو غټه پانګه ده.
بله بله، هغه بیچاره هلی ځلې وکړي سراب دیدار، خو تر اوسه کوم مرجع نه ده پیدا کړی.
بله، او په څه ډول کاغذ کې مو لیکلی دغه قلمي نسخه یې؟ په کتابچو کې ده او کنه په سپینو پاڼو کې ده؟ یعنی خپل قلمي نسخه یې که چیرته چاپیږي د دې وړتیا لري چې چاپ سي او د شپږ شپېته جلد ترې جوړ سي؟
بله، هغه 500 وره کې سپین کاغذ چې خرڅېږي دغه مې په بیا اخیستې، قلمان مې اخیستې، په دغه بورکو مې لیکلی.
ښه، یعنی ټول څو صفحې کېدلی سي یا څو پاڼې کېدلی سي دغه شپږ شپېته جلد؟
دا به نه بوجي دي، نو یو بوجي چې شپږ منه اووه منه حساب یې دغه بیل حساب دی، نه پوهېږم. خو یو کتاب به تقریبا که په کمپیوټر باندې کم شي
ښه، د پام وړ کار دی استاده. ډیره ډیره مننه، خوشاله سوم. په پای کې غواړم ستاسو لاندې پیغام واورو، څه وایي د خپل بریا راز مو په څه کې ومونده، او څنګه د انګیزه درته پیدا شوله چې دومره یو لوی کار ته ملا وتړی؟
دا خو افغان غواړم د دین صاحب دغه افغانستان د پښتنو د جګړو تاریخ په سیمه ملا تړلې و، چې ودرېږه دا جګړې کله پیل شي، ولې پیل شي، څنګه دي. نو بیا وروسته ما تر وایغور سیم کې وایغور سیمه دلته یو ککړک په نامه ځای شته، د ککړک یو ویش ککړکونه مې خبر ونیولې، غزنی ککړک، د بامیانو ککړک، د هرات ککړک، د ننګرهار ککړک، د بلخ ککړک، دغه چې بس لغت په لغت تللی یم، او دغسې انګیزه پیدا شوه چې دا پښتنو دا جنګونه کله پیل شوي دي. نو یو د یو سوکاله او پرمختللی افغانستان په خواهش یم او په هیله یم چې دغه جنګونه لاغلي کړي او دا پښتانه خپل تاریخ او خپل قام وپیژني.
په ننګرهار کې لیکوال او ژورنالیست ډاکټر غلام فاروق رئیس خیل و چې د خپل قلمي کتاب په اړه چې د پښتو او پښتنو د تاریخ په اړه لیکلی، له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
زما بریاوې.
که تاسو په خپل شخصي، ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره تجربه شریکه کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په آزادی او اوریدونکي پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ: 00422114015.
شمیره بیا تکرارو: 00422114015.
د دې اونۍ آزادۍ او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه.
په ډېر درناوي هیله کوم، لکه څنګه چې د لومړنیو اوالي زده کړې لپاره د انجونو پر مخ د مکتب دروازې پرانستلې، همداسې د هوام نه تر دولسمه پورې د ښځو پر مخ د مکتب دروازې خلاصې کړې.
وخراغلو شا ظلمو پور باخلو لپردو د ظلمیو د سرو د ګودر د چینارو د یاقوت سرو غمو پور باخلو لپردو وخراغلو شا ظلمو پور باخلو لپردو د ظلمیو د سرو د ګودر د چینارو د یاقوت سرو غمو پور باخلو لپردو
شاڑی دا دختی پگلونو پسنداشی مازدگر کی با دکلی جوڑ دا پیغلو پا خطرشی دلوانگ دا